بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
او بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې 9مه او د 2020 میلادي کال د اکتوبر 6مه نیټه ده. په دې اوسه خبرونه کې ورپسې درته سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصرې لرو چې ماسکو ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په باب ده. ورپسې هم د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب هندارا پروګرام لرو چې موږ سره په دغه پروګرام کې د افغانستان د حرکت انقلابي اسلامي ګوند مشر الحاج مولوي کلم الدین او تکړه کار پیژاندې ښاغلی حاکم مشفق، بیا هم د تلپاتې وږمې نومې پروګرام اوریدلی شی، او ورپسې هم د افغانستان او د ایران ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمې ځو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د اسلامي انقلاب په ضد ترهګرۍ ډلګې هر شرط چې وي زموږ په شیشت کې دي. ایران او پاکستان اقتصادي او تجارتي اړیکې لا پراخوي. طالبان وایي د افغانستان د اقتصادي ودې په خاطر د هر ډول تجارتي راکړې ورکړې له افغان نه څخه استفاده پکې وشي. او د عراق پوځ او نور ځواکونه د پارلماني انتخاباتو د امنیت د تامینولو لپاره بشپړ تیار دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نور خبرونو تفصیل ته خلې وړې شندمې ورسته. ایران او روسیه خپل استراتیژیک اړیکې نور هم پراخوي. ارنا خبری اجانس راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې سره لیدلی او د دوه اړخیزو او سیمه ییزو ډګرونو کې د دوه اړخیزو د دواړو خواوو د ملګرتیا او په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. لاوروف په دغې لومړنۍ کتنې کې ویلي د کورونایي بحران له خورېدا سره سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ساویې په شمول په منظمو سیاسي ساویو کې خبرې ترې لرو. د روسیې خارجه وزیر دغه راز ویلي په شانګای ملګرتیا موسسې کې د ایران منل کېده د خبرو اترو نوې زمينه ده. البته د خبرو اترو اصلي لومړیتوب جامع نړیواله اټمي موافقه ده. هغه ټینګار کړی جامع نړیواله اټمي موافقه باید له هر ډول اضافي موضوعګانو پرته اجرا شي. د ایران خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې وویل د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ارتباط او دغه سفر د دې تایید چې دغه خبرې اترې او د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیکې دي. امیر عبداللهیان دغه راز ویلي په نوو خبرو اترو کې باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي ټوپ وهنې ته د رسېدا لپاره هڅه وکړو. د ایران خارجه وزیر دغه راز روښانه کړې ده دوه اړخیزې او سیمه ییزې ملګرتیاوې لرو او نننۍ خبرې ترې به بیا هم دوام وکړي او د تجارتي ملګرتیاو پراختیا یې هم یوه موخه ده. او په دغو خبرو اترو کې د کافکاز او افغانستان موضوعګانې هم شامل دي. د ایران د درستو قواوو د ستر قومندان ځانګړي سلاکار سید یحیا رحیم صفوي له دفاع پریس خبری اجان سره د دې خبرې په کولو سره چې له پولو ور اخوا د اسلامي انقلاب ضد ډلګې د مونږ په شیش کې دی وویل د عراق کردستان سیمه ادارې ته مو ویلي دي هر هغه وسله والا انقلاب ضد ډلګۍ چې وغواړي د ایران پولې ناقرارې کړي باید د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې وجود ونه لرل شي. د ایران د درستو قواوو د ستر قومندان ځانګړي سلاحکار د عراق په شمال کردستان سیمه کې د دیرا اسلامي انقلاب ضد مورچلو او پټنځایونو په ضد د سپاه په اصدارانو د مځکني ځواک د عملیاتو په باب وویل. دا کردستان سیمه باید د ایران د اسلامي انقلاب ضد غونډو لپاره کوم ځای نشي. سردار رحیم صفوي همدار زویل خبرداري ورکو چې د اسلامي انقلاب ضد ډلګه هر چرته چې د هیواد په پولو او شاوخواو کې وي او د هغې سیمې حکومتونه دغو ډلګیو ته پناه ورکړي او دوی ته وسلې او امکانات وسپاري په دغو سیمو کې به د اسلامي انقلاب ضد ډلګیو په ضد جدي چلند وکړو. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نو را 216 کسان قربانی کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي په تېر شوه ورځ کې په درست ایران کې د نورو 216 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,28,780 کسانو ته زیات شو. په دغې اعلامیې کې ویل شوي په تېرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په کرونا ویروس نور 15,000 کسان ککړ شوي چې له دې سره په ایران کې د کورونایي ککړو کسانو شمیر هم 5,602,015 تنو ته زیات شوی او دغه راز په درملنې پسې 5,153,050 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. په راپور کې ویل شوي تر دې دمه په ایران کې د کابو 6,40,018,000 ډوز کورونایي واکسن پچکاري شوی دی. د ایران او پاکستان د خارجه وزیرانو مرستیالانو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د غراز د افغانستان په شمول د سیمې د مسلو د لارو چارو د لټولو په باب سره موافقه کړي. ایرنا خبری اجانس راپور راکړ. د پاکستان خارجه وزارت پرون ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو سیاسي خبرو اترو یولسم پړاو د ایران د مرستیال خارجه وزیر علي باکری کني او د پاکستان د مرستیال خارجه وزیر سویل محمود په مشرۍ په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دواړو لورو د سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورټي، امنیتي، انرژي، تعلیمي او د ولسونو د ارتباطاتو په شمول په درستو زمینو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا وارزوله. باکر کنی او سوهیل محمود په دغې ناستې کې سره موافقه کړي ایران او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو د پیاوړتیا په باب په دوه اړخیزه او سیمه ییزه سویه سره غږ مل شي. همداراز موافقه وشوه چې ایران او پاکستان د دوه اړخیزو مبادلاتو د اوسنۍ بهیر لوړه سویه وساتي او د اقتصاد په شمول په مختلفو زمینو کې متقابلې ښې ملګرتیاوې لا پراخې کړي. د پاکستان مرستیال خارجه وزیر په دغې کتنه کې د کشمیر له مسلمانانو په تیره بیا مسلمانانو څخه د ایران په تیره بیا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا د دوامدارو ملاتړونو هم ستاینه او قدرونه وکړه. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې نړیوالې برخې مدیر غلام حبیب حسام د کابل په هوایي ډګر کې ایران پریس خبری اجان سره په خبرو کې وویل د دغه هیواد له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی او افغانستان ته د ایران لخوا د خوراکي موادو او درملیزو شیانو د انسان دوستۍ د مرستو لیږد ډیر اړین دی. د ایران د سری میاشتې د ټولنې نړیوالې برخې مدیر له دوستو اسلامي هیوادونو وغوښتل د افغانستان اوسنۍ وضعیت په پام سره دی د دغه هیواد ولس لپاره لا زیاتې انسان دوستۍ مرستې راولېږدوي. غلام حبیب حسام په دې باب چې د افغانستان د اړمن ولس لاسونو ته د انسان دوستۍ د مرستو د رسولو لپاره څه ضمانت شته وویل د دغه هیواد د سری میاشتې ټولنه یو ولسي او خپلواکه ارګان دی او ورلېږدول شوي انسان دوستۍ مرستو په امانتدارۍ سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اړمنو خلکو لاسونو ته رسوي. د افغانستان د ولس لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د سری میاشتې ټولنې د انسان دوستۍ او مرستو یوه بله جوپه هم چې څه د پاسه 50 ټنه خوراکي او درملیز توکي پکې دي پرونه وخته د کابل هوایي ډګر ته رسېدلې او د دغه هیواد سری میاشتې ټولنې ته سپارل شوې ده او د ایران د اړونده اورګان مشران ویلي د افغانستان له ولس سره د انسان دوستۍ مرستو ته به هم هغه راز دوام ورکړي. د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د یوازې له افغانۍ استفاده وشي. زمو خبر راپور راکړ د طالبانو غویندې زبی الله مجاهد انصار په یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي د افغانستان د مرکزی بانک د قانون په اساس د دغه هواد رسمي کرنسی افغانۍ ده. پر دې اساس لدرستو حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو او موسسو غواړو چې د خپل راکړه ورکړه او تړونونو لپاره د افغانستان له کرنسی یعنی افغانۍ استفاده وکړي څو دغه هواد اقتصاد د ودې سبب شي. لا بل پلو افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ دی. تجارت او ترانزیت له ځوړتیا سره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د خلکو نغدې پیسې او کار کسب هم تر ډیره حده لوېدلې دی او په امریکا کې دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ هم تړل شوې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو موقت حکومت څو موده مخکې د افغانستان د اقتصادي بحران د پیزوانی کولو لپاره ځانګړی کمیشن هم جوړ کړی و. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو ویندوی همدارس په خپلو څرګندونو کې د ویلی دی اشرف غنی په میلیونونو ډالر له افغانستانه له ځان سره تښتولې دي. د افغانستان په ننګرهار او لغمان کې دوه طالبانو یو ملا وژل شوی. زموږ خبریال راپور راکوي وسلوالو پټمخو په هغو طالبانو برید کړی چې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند لغمان اډې سیمې کې د تازه سبو پلورونکو څخه ورځنۍ مالیې ټولولې. په دې اړه او دارس د نورو ترنګلتیاو په باب له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
دوا وسلوال طالبان او یو ملا امام په دوه جلا بریدونو کې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې ووژل شول. عیني شاهدان وایي د چهارشنبې په سهار ناڅرګندو وسلوالو په هغه طالبانو برید وکړ چې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند لغمان هډې سیمه کې د تازه سبو پلورونکو څخه ورځنۍ مالیه ټولوله. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال درې ملکي وګړي هم ژوبل شول او بریدګرو د وژل شویو طالبانو وسلې هم له ځان سره ویوړې. له برید وروسته چې کوم طالبان سیمې ته راغلل د شاهدانو پر وینا چې هغوی هم د سپکو وسلو ډزې وکړې او سیمه یې کلابند او چاته یې د ورتلو اجازه نه ورکوله. د ننګرهار ولایتي ادارې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د برید مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. درې ورځې وړاندې هم په ورته برید کې چې د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې ترسره شوی و دوه طالبان او یو خبریال وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ملکي وګړي ژوبل شوي وو. بل پلو تیر ماښام د لغمان په ولایت کې ناڅرګندو وسلوالو یو دیني عالم په ډزو وژلی دی. عیني شاهدان وایي چې د لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ اړوند چارباغ په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو دیني عالم او د جومات امام مولوي نور وهاب د ماښام لمانځه وړاندې په ډزو وواژه. د شاهدانو پر وینا وژل شوی دیني عالم د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ د میل درې اوسیدونکی و. د لغمان ولایتي ادارې د دې دنیا عالم د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم پر غاړه نه دی اخیستی. له هغه مهاله چې طالبان په لغمان کې واک ته رسېدلي دا د یو دیني عالم او جومات د ایمان د وژل کېدو لومړۍ پیښه ګڼل کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق وسلوال ځواک د انتخاباتو د امنیت تامینولو ته تیار دی. المیدین ټلویزیون چینل راپور راکړ د عراق د پوځ لوی درستیزوالی ویندوی یحیی رسول نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي له هر هغه چا سره به چې د انتخاباتو د امنیت ګډوډولو پسې شي جدي چلند وکړو. یحیی رسول دغه راز ویلي دي. د ریزرو ځواک هم د افغانستان په وخت کې د انتخاباتو په وخت کې هر ډول بیړني وضعیت سره د مقابلې لپاره په نظر کې نیول شوی چې په بشپړ ډول تیار دی. د عراق د انتخاباتو د امنیت تامینونکي لوړې کمیټې ویندوی غالب العطیا هم ویلي دي امنیتي ځواک د امنیت د ټینګولو لپاره په بغداد او د هیواد په نورو ولایتونو کې د رای کابو 8,270 مرکزونو سره نږدې دیره شوی دی. ټاکل شوی ده د عراق وار مخکې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 10 نیټه ترسره شي. د عراق کابو 25 میلیون خلک په انتخاباتو کې د ګډون او د خپلو پارلماني اساسو د ټاکنې د وړتیا شرایط لري. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې مسکو ته د ایران د خارجه وزیر د سفر او دغه سفر د ستراتیژیک اهمیت په باب ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر پر نو وخت د ول ورډ پلاوی په مشره د روسي د خارجه وزیر په رسمي بلنې سره مسکو ته تللې او نن له هغه سره د خبرو اترو لمړنۍ پړاو هم تر سره کړی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو تر ټولو مهمو سیمیزو بدلونونو سربیره د روسیې له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کته هم کوي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان او جنوبي کافکا سیمې کې د روانو بدلونونو د ګډو ګواښونو په مقابل کې د ډلیزو ګټو د ساتنې او له ترهګرۍ او نیواګرۍ سره د مقابلې لپاره د ستراتیژیکو ملګرتیا په چوکاټ کې د ایران او روسیې د مشورو ضرورت دوه چنده کړی دی. د سیمې د امنیت او ثبات په ساتنې کې د فعالو او اغېزمنو هیوادونو په توګه ایران او روسیا د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو ډیرو مسلو موضوعګانو په باب د ملګرتیا او څو اړخیز پالنې د پیاوړتیا لپاره کلک هوډ لري او په ماسکو کې نننې خبرې ترې هم د همدې هدف لپاره دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ماسکو ته پر رسیدا سره د خبریالانو په ټول کې یادونه کړې د روسیې له چارواکو د ایران ته مدا ده چې په سیمه کې د پولو د هر ډول احتمالي بدلون او په سیمه کې د سیهونیست رژیم د خوځښتونو او د ترهګرو د شتون په نسبت چې په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت په ضد دي حساس ووسی. نو ځکه د ایران او روسیې د ستراتیژیک اړیکو د اهمیت یو بل اړخ د امریکا د یو اړخیز پال کړچار سره په مقابله د دغو اړیکو اغیز شیندنه هم ده. په لویدیځي آسیا کې د امریکا پوځي لاس وهنې په سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتیو لامل شوی دی. د ایران او روسیې ګډه ستراتیژي د لویدیځ د یو اړخیز پال کړچار په وړاندې د څو اړخیز پالنې پیاوړتیا او پراختیا ده. اوس په لویدیځي آسیا سیمه کې پوځي معادلات او امنیتي شرایط بدل شوي دي او له افغانستان د امریکا په امریکایي پوځیانو بې ننګه او بې شرمه وتل د دغه بدلون یوه نښه ده. په دغه بهیر کې د امریکا له لاس وهنې د سیمې د ملتونو د بېزارۍ، د امریکا د پوځي قدرت زوړتیا او د ایران، روسیې او چین په څیر د خپلواکه او قدرتمنو هیوادونو په ګډون سره د سیمې زو داخلي امنیتي او دفاعي ملګرتیا او پیاوړتیا رول درلودلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په همدا ورستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې په ټینګار سره چې له ایران سره د اړیکو پراختیا د روسیې لپاره له ډیر اهمیت برخمنه دی ویلي دي. د دوو اړخیزو ملګرتیاو د جامع تړون د ترسره کېده د وړاندیز هرکلی او ملاتړ کوي. په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د روسیې رول او په سولیزو اټومي پروګرامونو کې ګډون، د شمال جنوب د کوریډور په نامې سره د تجارتي لارې په پراختیا کې د ایران او روسیې د ملګرتیا ترڅنګ د شانګای ملګرتیا موسسې او اوریشیا په اقتصادي اتحادیه کې د ایران دایمي غړیتوب هغه زمینی دي چې د دوه او څو اړخیزو اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا زمینی برابرې کړې دي. د ایران او روسیې د اړیکو دغه ساویه ایجابوي دواړه لوري د ګډو ګواښونو په وړاندې د امنیتي پیوستون او له درستو اقتصادي او سیاسي ظرفیتونو څخه د سیستماتیک استفادې لپاره دوامدارې مشورې وکړي. ماسکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر اهمیت هم او همدارس د روسیې له چارواکو سره له ستراتیژیکو خبرو اترو څخه د تهران تمې د همدغو موخو لپاره ارزول کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وکمې کلو نووریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معارفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. نن هم د دغه لړۍ په یو 50 پروګرام کې هغه حضرت د تحرک لپاره انګیزه او د هدایت لپاره دریز او لور نیونه د لوړتیا او ترقی په لاره کې د حرکت دوه عامل ګڼي چې دواړه په لمانځه کې موجود دي. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. هغه صفت چې خدای تعالی په لومړۍ درجه کې د موحد ټولنې لپاره بیانوي، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، دی په دې میدان کې د تګ لپاره هغه څه چې تر هر څه زیات ضروری دی دوه څیزونه دي: یوه انګیزه او محرک، یعنی یو باطنی ځواک چې انسان په خوځښت کې راولي، او بل هغه قطب نما چې انسان هغه لارښوون کې ستوري هیر نکړي او لوری کوژ نشي. له محرک نوی انسان په نیمه لاره کې پاتې کیږي. ستونزې زیاتې دي. د توحیدی ټولنې جوړول په انسانانو کې د عدل ټینګول د باطلو هوسونو په دې دومره توپانونو کې د حق د خیمه لګول آسان کار نه دی. محرک او انګیزه ضروری ده. دغه محرک دا دی: خدای ته توجه، یعنی ذکر الله، له خدای مرسته غوښتل، کار په حساب کتاب سره کول، او هغه قطب نما هم دا ده: د کار هدف ته پام کول، او دا چې زموږ اصلي هدف پیسه او طاقت نه دی، هوس پرستی نه ده، شخصي غوښتنې نه دي، ډول ډول سیاسي ملاحظات نه دي، بلکې هدف مو همغه خدای دی. دا دوه ځانګړنې، دا دوه مهم عوامل، یعنی محرک او لوری، په لمانځه کې را خلاصه شوي دي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې
وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګورو نو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنه. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د افغانستان طالبانو د اگست په 15 نیټه د افغانستان پلازمېنه کابل ونیو. د افغانستان په ټولو سیمو لول کې ورسته تمه کېدا چې طالبان پر رسمیت د پیژندل کېدو لپاره ټول ضروری عناصر لري او ډیر زر به یې نړیوال پر رسمیت وپیژني. خو دا د کابو دوه میاشتې کېږي خو طالبان د نړیوالو هیوادونو او حتی د خپلو ډیرو نږدې دوستانو لخوا هم پر رسمیت نه دي پیژندل شوي. دغه مسئلې که له یوې خوا د طالبانو مقامات اندېښمن کړي دي، له بلې خوا یې د افغانستان خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړي او هغوی خپل راتلونکی په تیاره کې ویني. که د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، حتمی ده چې دغه هیواد به د مرستو او نورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي مسایلو له اړخه له لویو ستونزو سره مخامخ شي. ځینې کارپوهان وایي چې طالبانو له نړیوالو په تیره بیا له ګاونډیو هیوادونو سره ځینې وعدې کړې وې چې حکومت ته له رسېدلو وروسته به دغه وعدې پوره کوي، لکه د پراخ بنسټه حکومت او د ښځو د حقوقو یا د بیان او د رسنیو د ازادۍ او داسې نورو په برخه کې. خو طالبانو خپلې دغه وعدې نه دي پوره کړې. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دوو مسایلو رڼا واچوو. یو دا چې د نړیوالو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل کېدو علتونه څه دي، او بله دا چې که دغه چاره دوام وکړي د افغانستان په تیره بیا د دغه هیواد د ولس لپاره به یې پایلې څه وي. په دې اړه به د افغانستان د دوو شخصیتونو، د دغه هیواد د حرکت انقلاب اسلامي ګوند د مشر او د طالبانو د مخکینی جګپوړي مقام الحاج مولوي قلم الدین او د افغانستان په ننګرهار کې د پوهنتون استاد او د چارو د کارپو ښاغلي حاکم مشفق نظرونه درته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د الحاج مولوي قلم الدین صاحب په خبرو سره پیلوو چې د افغانستان د حزب حرکت انقلاب اسلامي مشر دی. الحاج مولوي صاحب، د طالبانو له واکمنېدو دا دي کابو دوه میاشتې تیریږي او هغوی تقریبا خپله کابینه هم بشپړه کړې ده، خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دي پیژندلې. د دې علتونه څه دي؟
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی خبر خو امداد چطا و کلالا از با ملون چیزی اغاب روی خو داد اسلامی امارت افغانستان سر جفا دا چه نرایوالی کلی او داد جفا باید دونه کی نیوی خوانه پو چا بنده تعرض نکیگی او دنیا با توان اقتصادی مشکلاتی ور بندی را وستنی دی نبودی خوان بانی و بانجوهی کهی نو بیا خود توقع دی نکهی چی دوی دی کلی و مخونی چی چی اغا بیر تام دوی حمایه کهی او دوی لمسوی او دوی رالیگی نو دا یو لوی جفا ده له افغانستان امارت اسلامی سره. زه پیشنهاد می داده، خواهش می دنیاوالو نه داده چې امارت اسلامی په رسمیت باندې وپیژني، او که دنیاوال یو طرفه درسې غلط قضاوت کوي نو بیا دې توقع دې هم نه کوي چې طالبان به په دغه ناتواني باندې وکولی شي چې هغه ژمنې پوره کړي. یو دوهمه خبره دا ده چې د دوستو هیوادونو مې هیله دا ده چې د هغو نورو فریب ونه خوري، هر څومره چې عاجل کېدلی شي امارت اسلامي په رسمیت وپیژني او له امارت اسلامي سره کومک وکړي. که کومکونه ونه کړي، په تېرو شلو کلو کې دوی په ټریلیونو ډالر کومک وکړ چې سر دې نه باندې مونه شوله. نو که دغه کومکونه له طالبانو سره وشي، د دنیا ټولې ژمنې به هم پوره شي او چې دوی سره یې کړي دي او هغه څه باندې چې ملاحظات دي هغه به هم راپه شي او امارات اسلامی با پپوخو ودریگی او بیا با دی هر چا سوال وربانده راه چی چی دا جایی که لگ نرمخت که یا داوا که یا غوا که وام
ډیرمن نکو د مولوی صاحب خلم الدین د حاکم مشفق صاحب چې د پوهنتون استاد دی نظر به په دې اړه راواخلو. مشفق صاحب ستاسو سره نظر دی، ولې طالبان تر اوسه چې کابو دو میاشتې له واکمنې دو تیریږي د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. په لومړي قدم کې باید ووایم چې دغه تغییر چې په افغانستان کې رامنځته شو اول خود توقع خلاف و. دلته نړیواله ټولنه موجوده وه، دلته د افغانستان فوج موجود و، پولیس موجود و. خو بهرحال هر څه چې رامنځته شو نو موږ دا په نیک پال باندې نیسو او دا چې دی یو ښه اقدام په دې و چې د جنگ په ذریعه دا د قدرت انتقال ونه شو، بلکې په سولامیزه شکل باندې نظام تغییر وخوړو. په لومړي سر کې د افغانستان په غټه فیصدي خلک دې تغییر ته خوشبینو او اوس هم خوشبین دي، په دې معنی چې په افغانستان کې چې کوم حکومت موجود و لومړی نقیصه دا و چې دلته بیرونی قواوې وي او خلکو ځان اشغال حس کولو، نو هغه له منځه لاړو. دویم دا و چې حکومت سراسر په مالی او اخلاقي فسادونو کې ښکېلو، دا په دې وجه باندې خلک خوشحاله وو. او دریم قدم چې د خلکو خوشحالتیا دا و چې د امن او د سکون او د سولې تر څنګ به نړیوال ګاونډیان د افغانستان دغه موجوده حکومت په رسمیت وپیژني او دا روان ناورین چې دی دا به تل لپاره پای ته ورسیږي. خو متاسفانه چې هغسې ونه شو چې تر اوسه پورې سره دې چې د افغانستان کې یو موقت کابینه هم اعلان شوې ده، په هغې کې سرپرست صدر اعظم هم اعلان شوی دی یا دایمي صدر اعظم هم اعلان شوی دی. خو متاسفانه چې هغه ګاونډیان لکه مثلا ایران یا پاکستان یا ځینې نور هیوادونه چې د طالبانو په ملاتړ باندې دوی متهم او دوی ته دا خطاب کېدو چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي، خو متاسفانه هغې هم تر اوسه پورې د موجوده حکومت په رسمیت ونه پیژندل. دا یو قسم ته د افغانستان د خلکو لپاره هم تشویش دی او خپل د حکومت لپاره هم دا تشویش دی چې ولې نړیوال په دغه برخه کې تر اوسه اقدام نه دی کړی او د نړیوالو ملاتړ یا د ګاونډیانو ملاتړ د افغانستان د حکومت لپاره یو حیاتي ارزښت لري. باید دغه چاره که تر اوسه نه ده ترسره شوې باید زر ترسره شي. دا د دې لپاره چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس ټول بهر ته نشي تللی، ټول امریکا او ټول اروپا او ټول پاکستان او ایران ته نشي تللی، هم محدود خلک دي چې هغه به په شکل د اشکالو باندې د افغانستان نه وځي. نو د افغانستان د موجوده خلکو لپاره، د افغانستان د اتباعو لپاره دا په نړیوالو باندې حق دی چې دوی د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او سفارتي او تجارتي اړیکې ورسره وساتي تر څو په افغانستان کې روان ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډیر مننه مشفق صاحب. عزیزانو دلته یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته دوام ورکو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. عزیزانو د نړیوالو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو مسلې که له یوې خوا طالبان اندېښمن کړي دي، له بلې خوا یې د افغانستان خلک هم اندېښمن کړي دي. دلته به د الحاج مولوي قلم الدین نه دا پوښتنه وکړو چې که دغه حالت دوام پیدا کړي او طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د افغانستان په تیره بیا د خلکو لپاره به د دې پایلې څه وي؟
دغه پدیده چې دغه شل کاله دلته جنگ روان و یا په نورو ملکونو کې جنگونه روان دي، دا یو مهمه مسله ده چې بیا د توقع د دې هم نه کوي چې طالبانو کومې ژمنې کړي دي، سره له دې چې عملي کړي دي اکثره. خو بیا هم ترې پاتې وي.
ما مخکې هم وویلې چې د دې ټولو راتلونکو ناخوالو مشکلاتو او تروریستي اعمال چې په دنیا کې چېرته ترسره کېږي د دې ټولو مسؤلیت د نړیوالو په غاړه باندې ده. دوی خپله په لوی لاس باندې هغه مخالفین یا د دوی د ځان دښمنانې چې بولي هغه تقویه کوي او هغه په زور دې ته هڅوي چې دنیا سیمه او همسایګان ټول په خطر کې واچوي. نو ما خو وویل یو پیشنهاد مې دام و چې که ټوله دنیا یا غربي نړۍ یا ناتو امارت اسلامی په رسمیت نه پیژني اسلامی ملکونه او همسایګان او بعضی هغه هیوادونه چې هغه د امارت سره له دې نه پخوا هم ښې اړیکې درلودې هغه دې امارت اسلامی په رسمیت باندې وپیژني تر څو پورې امارت اسلامی په پښو ودرېږي او د ټولو ناخوالو دپاره چمتو شي او د هغه مخه ونیسي. نو زما سپارښتنه دا ده همسایګان منطقه او له منطقې نه د باندې دنیاوال نړیوال که غواړي چې په نړۍ کې جګړه ختمه شي او تروریستي اعمال سر ته ورسیږي نو کوشش دې وکړي له ضد نه او له بغض و عناد نه د کار نه اخلي. د افغانان سره دې مرسته وکړي افغانانو باندې دې رحم وکړي من حیث د بشر دې خو د بشر علمبرداران دي خو دروغ وایي خپله دوی بشر وزنی بشر تر پښو لاندې کوي د بشر حقوق تر پښو لاندې کوي. نو زما سوال دا ده چې له دې اعمالو نه دې لاس واخلي تر څو پورې نړۍ په امن شي. او امارت اسلامي ته مې هم پیشنهاد دا ده چې په نړۍ کې د یو چې نړۍ یو کلی ده د کلي یو جز موږم یو یو کور موږم یو پکې د نړیوالو تعاملاتو سره په هغو مواردو کې چې د اسلام سره ټکر نه لري باید تعامل وکړي تر څو پورې د مخربو عناصرو یا د هغه چا چې هغه د امارت اسلامي سره ضد لري د هغو بانه او بانهجویي ختمه شي او امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي او دغه نظام پایدار شي او تر دې د زمانې پورې چې د افغانستان خلکو د دغه انتظار یست او خدای تعالی دغه اسلامي نظام ورکړ دغه نظام پایدار شي دوامدار شي او بیا له پښو ونه لویږي. نو دا مې خپل امارت ته پیشنهاد ده. د تاسو نه مننه تشکر.
ډیره مننه د مولوي صاحب قلم الدین. همدا پوښتنه به له ښاغلي حاکم مشفق نه وکړو. مشفق صاحب ستاسو څه نظر دی که دا حالت همداسې دوام پیدا کړي او طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي د افغانستان په تیره بیا د خلکو لپاره به یې پایلې څه وي؟
افغانستان د نړۍ یو کلی دی او یو کلی چې د نورو کلو سره روابط او تعلقات ونه لري. معنا دا ده چې دوی به یو منځوي حالت کې وي. دوی به اقتصاد ورس پورس پریوزی، دوی تجارت ورس پورس پریوزی، په داخل کې به بیکاری زیاتیږي، ناورین برامست کیږي، ولک او فقر برامست کیږي. نو دا د دې لپاره چې تبادله صورت نه نیسي. نو چې تبادله صورت ونه نیسي نو دلته بحراني حالت رامنځته کیږي. زه فکر کوم چې د نړۍ دا مکلفیت دی، دا مسؤلیت دی او دا ژمنې کړې وي چې موږ به د افغانستان له خلکو سره تعلقات نه قطع کوو. نو زه هم چې د دې پیوست چې نړیوال سمره د افغانستان د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې پاتې راځي ورسته کیږي، اما عمره خساره عام د افغانستان حکومت ته رسیږي، عام د افغانستان عوامو ته رسیږي. په ټوله کې کومه وایو د افغانستان عوام چې دي دا په نړیوالو باندې حق لري چې زر تر زره نړیوال د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژني، او د دغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې نړیوال د افغانستان سره او افغانستان د نړیوالو سره تعامل وکړي تر څو اقتصادي او اجتماعي سیاسي تجارتي اړیکې ټینګې شي او افغانستان خلک د مشکلاتو نه اوزي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو له الحاج مولوی قلم الدین او خاغلی حاکم مشفق نظرونه ووریدل په دې مسلې چې طالبان ولې تر اوسه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او د افغانستان لپاره د دغه چارې منفی پایلې څه کېدای شي. یو ځل بیا ستاسو او د ګرانو میلمنو مننه کوو چې په دغه باس کې مو له موږ سره ملګرتیا ولرله، او په لوی خدای مو سپارو.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیرو محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګلونو اوریدونکو، د دې لپاره چې په ایران کې د سه شنبه په ورځ رخصتي و او پنجشنبه هم رخصتي ده، نو نن چهارشنبه د تهران چاپ ورځپاڼې نه ده خپاره شوې، نو موږ هم اول به د کابل ورځپاڼو ته ستاسو پام راګرځوو. په سر کې هم مسیر ورځپاڼه را اخلو. مسیر ورځپاڼه لیکي چې تاجکستان ویلي د افغانستان له خلکو سره هیڅ راز دښمني نه لرو. تاجکستان وایي دوی د افغانستان له خلکو سره هیڅ راز دښمنی نه لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښمن دي او د افغانستان له خلکو سره هیڅ راز دښمنی نه لري. د ده په خبره دوی هیڅ د تلیوالتیا هم نه لري چې نورو هیوادونو ته پوځي الوتکې ولیږي او جګړې وکړي. امام علي رحمان وایي دوی د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د امنیت لپاره یې ګامونه اوچتوي. امام علي رحمان وروسته له دې دغه څرګندونې کړې چې د طالبانو تاجکستان ته د امام علي رحمان د ځینو څرګندونو په اړه خبرداری ورکړ. افغان لوري له تاجکستان غوښتي و چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لواس وهنه ونه کړي او په خپلو څرګندونو کې د مسؤلانه چلند وکړي. د غورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې ترکمنستان او ازبکستان هم ویلي دي چې د افغانستان په اړه مو دریز یو دی، دایمي ثبات غواړو. ترکمنستان او ازبکستان وایي دوی د افغانستان له خلکو سره په خپل ژمنو ولاړ دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بوردی محمدوف له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو سره په خپل ژمنو ولاړ دي. د ازبکستان د ولسمشر په خبره د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په تیر بیا د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره مهم دی او په دغه هیواد کې ثبات د ټول سیمې لپاره د پرمختګ زمینه برابرولی شي. د ده په خبرو ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان په اړه یو دریز لري او په دغه هیواد کې د دایمي سولې او ثبات غوښتونکي دي. سرچینه وایي چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او د دایمي سولې د راتګ لپاره هم هڅه کوي. دوستانو د کابل اشت سوپ ورسپانه په خپل نننی سایت کې بیا دا مطلب لیکي. د ورسپانه په افغانستان کې د رسنیو پر حالات غور کړی او په ځانګړې توګه د هیواد په لویدیځ کې د رسنیو چوپتیا، د رسنیو سلګونه کارکوونکي وزګار شوي تر عنوان لاندې ډېر اوږده راپور غوندې مطلب لیکلی چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د طالبانو لره تک سره مهاله د رسنیو سلګونه کارکوونکي او رسنوال وزګار شوي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې حوزه کې د رسنیو فعالیت ګډوډ شوی او د یو شمیر زیاتو چاپي، غږیزو، انځوریزو، خصوصي رسنیو دروازې تړل شوي او ځینو یې په ناوړه حالات کې بیرته خپل فعالیت بیل کړی دی. د حوزه کې د رسنیو مسؤلان وایي چې فعالیت محدود شوی او د رسنیو بیا پیلېدا لپاره شرایط سخت او د اندېښنې وړ دي. د هغوی په خبره د رسنیو د فعالیت دوام ته هیله نشته او رسنۍ له مالي ستونزو سره هم مخامخ دي. د هیواد په لویدیځه حوزه کې له اویا ډیرو چاپي، غږیزو، انځورونو، انځوریزو فعالیتونو او د رسنیو فعالیت کاوه چې په دې برخه کې سلګونه کسان پر کار بوخت وو. یوازې په هرات کې شاوخوا دیرش چاپي، غږیزو او انځوریزو رسنیو فعالیت کاوه چې اوسمهال یو شمیر تړلي یا یې په لږو کارکوونکو سره خپل فعالیت پیل کړی دی. داسې پیل چې په دغه ولایت کې د رسنیو فعالانو په باور ډیر ژر به پای ومومي. د رسنیو مسؤلانو همداراز وایي چې د هیواد په لویدیځ کې د طالبانو له راتګ سره د رسنیو سلګونه کارکوونکي وزګار شوي دي او له شپېته زیاتې چاپي، غږیزې او انځوریزې رسنۍ د تړلو په دوشل کې دي. هغوی ټینګار کوي که د نړیوالو ادارو له لورې له رسنیو ملاتړ ونه شي، خصوصي رسنۍ به نور خپل فعالیت ته دوام نشي ورکولای. په هرات کې له د رسنیو ځینې فعالان وایي چې د سقوط لومړیو ورځو کې د دغه ولایت ځایي ادارې د څو ورځو لپاره هیڅ پروګرام خپور نه کړ او په واقعي توګه د هرات رسنۍ د چوپتیا له ګواښ سره مخامخ شوې وې. د هیواد د لویدیځې حوزې په نور ولایتونو کې هم د رسنیو مزه نشته. په نیمروز، بادغیس، غور او فراه کې د رسنیو مسؤلانو د رسنیو د کار د دوام او فعالیت څخه اندېښنه ښودلې ده او د دغه مسلک راتلونکی نامعلومه او تیاره یاد کړی دی. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو شمیر نړیوال ورځپاڼې په سر کې هم نیشنل نیوز. د نیشنل نیوز انټرنیټي خپرونې په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر هیواد د امریکا د پوځي حملې تر شا یې د قدرت پیاوړې څلې جوړ کړې وو، اوس په جلاوطنۍ کې لاس او پښې وي. نیشنل نیوز لیکي کله چې شپږ اونۍ مخکې طالبانو کابل ونیو، دغه جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتي دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خپرونې په لیکه کې که څه هم ډېرې کمې نښې لیدل کېږي چې دوی دی په روان دوبی کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لیرې د بل حرکت لپاره توتې جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خپرونه د لږ تر لږه دوو مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته په کار ده چې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري یو داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوي وي. نیشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي چې د نور پلار یا لمارشار عبدالرشید دوستوم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو چې عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستوم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې دي. د نیشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي موږ نشو کولای چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نیشنل خپرونې په لیکه کې ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین ربانی او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.
خوب.